سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجله پروگرام ته ځانګړي شوی ده خو تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خفګان د څرګندونو تر څنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون په ویبسایټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه 1 لک کسانو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 245 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شاملې دي. و چا په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د میلیونونو کسانو د ملاتړ اړتیا داسې مال په ګوته کوي چې طالبانو په دې هېواد کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او هم نجونې او ښځې د تېرې ډسمبر له میاشتې راهیسې له پوهنتونونو راګرځولي دي. په پاکستان کې یوې محکمې د دغه هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ. عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلي دي. په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه. نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشی شي. د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخه د محکمې د حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې عمران خان د 2 نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی و خو قاضي دا درخواست رد کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر رافائل ګروسي پرون سیشن به تایید کړ چې د دې ادارې په لټون کې د ایران تر ځمکې لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نږدې 40% غني شوي یورانیمو زرې موندلې دي. ګروسي وویل د موندل شویو خالصو غني شویو یورانیمو اندازه څه کم 40% ده. د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90% خالصو غني شویو یورانیمو ته اړتیا ده. دغه غني شوی یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلی و. په دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ایران شایي وکولی شي په لږ وخت کې له دغو یورانیمو څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون سهشنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سټارټ تړون کې د ماسکو غړیتوب ځنډوي. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سرکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قاربشتونکو بالستیک توغندیو شمیر له 200 زیات نه کړي. پوتین تیر اونۍ ملت په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. د روسیې د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیر اونۍ دغه قانوني مسوده تصویب کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. د ایتالیا په سواحلو کې په لسکونو افغانان د شوي دي. طالبانو له سره صلیب او مرستندویو ټولنو غوښتي دي چې د دې کسانو اچاد افغانستان ته انتقال کړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د دبهې د تړون 3 کاله پوره شول. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکې اسحاق اتمر نظر اخیستې.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه و. صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید او طالبان خپل هدف ته ورسید.
د خبرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
چې پتا یې مېن شوې ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي.
په دې خبرونه کې د داسې شعرونو ترڅنګ نور ګڼ مطالب اورېدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایتالیا سواحلو ته نږدې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی. او له خلکو یې غوښتي چې بهرنوی هیوادو ته پر خطرناک او قاچاقي لارو له تک څخه ډډه وکړي. د طالبان حکومت همداراس له نړیوال سره صلیب او نورو خیریه ټولنو غوښتنه کړې چې هیواد ته د دغو افغانانو د مړیو په لېږدولو کې مرسته وکړي. ژغورونکو تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 کسانو مړي موندلي، خو لا هم په لسګونو نور تر دې دمه تری تم دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایټالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د په لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله 80 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې د مړ شوي دي. طالبان په داسې حال کې د 80 افغانانو د مړ کېدو خبره کوي چې په ایټالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 مړی موندلې دي. شاوخوا 14 ماشومان دي. چارواکو همدارنګ ویلي چې شاوخوا 80 ژغورل شوي او په لسګونو تنه تر اوسه اورک دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې په ورځ ناوخته ډوبه شوي تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو تر څنګ له خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. طالبانو هم دارنګ د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شوو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شوو هغو په لیږد کې مرسته وکړي. ایټالوي چارواکو د موندل شوو مړو له تابوتونو پلان شوې کتنه ځنډولې تر څو د مړو د پیژندنې لپاره زیات وخت ولري. په عین حال کې لا هم د قربانیانو یو شمېر خپلوان چې اکثره افغانان دي د ایټالیا د کروتون ښار ته چې موندل شوي مړي په یوه سپورتي لوبغالي کې په یوه ساړه ځای کې ایښودل شوي او روان دي چې خپل ورک عزیزان پیدا کړي. په جرمني کې میشت افغان علاءالدین محبزاده اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د خپل ترور او درې ماشومانو د څرک معلومولو په نیت اله جرمني تر دې ځایه 25 ساعته ډریوري کړی ده. هغه ویلي چې ورته معلومه شوې چې ترور او د هغې دوه ماشومان مړه شوي او یو 15 ماشوم یې ژغورل شوی چې د کوچنیانو د ساتنې یوه مرکز ته بیول شوی دی. ښاغلي محبزاده ویلي غواړي لارې چارې ولټوي چې په څه ډول کولی شي مړي افغانستان ته واستوي. ایټالوي چارواکو همدارنګ د ډوبې شوې کښتۍ اړوند چې ویل کېږي د ترکیې د ازمیر ښار له بندره وتلې وه، د کډوالو د قاچاق په تور د 3 یوه ترکیه او 2 پاکستانیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویل شوي چې هر کډوال شاوخوا 8000 یورو چې څه کم 8500 ډالر کېږي قاچاقبرانو ته ورکړي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د هغو پناه غوښتونکو چې تیر کال له ترکیې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته ځان رسولی تقریبا نیمایي افغانانو. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی د دوشنبه په ورځ وویل چې د اروپایي ټولنې ادارو ته په یوه لیږلي مکتوب کې له هغوی غوښتنه کړې چې دا ټولنه د سمدستي د کډوالو د کښتیو د تګ مخه ونیسي تر څو د زیاتو مړینو مخنیوی وشي. هغې ویلي هر څومره ډیر خلک چې دغه سفر ته مخه کوي هماغومره د مړینو خطر زیات دی او د دغې بشري ستونزې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د کښتیو د روانېدو مخه ونیول شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په منځني څخه 12/5 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د دوحی د توافقنامې 3 کال پوره شول. دغه توافقنامه افغانستان ته د سولې د راوصلو تر عنوان لاندې لاسلیک شو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه لوزنامې سره لدی چې افغانستان یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه او د جنګ او زور زیاتی کچې تر ډیره بریده راټیټه کړه، خو بیا تل پاتې سولې ته زمینه نه ده برابره کړې. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اتمر څخه پوښتنه کړې چې دغه توافقنامې د افغانستان او سیمې لپاره څه نتایج درلودل.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه، صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید چې خپل سرتیری مسون د افغانستان دوی ویستل او طالبان خپل هدف ته ورسید چې دوی په قدرت واکمن شول. لیکن د دې نه وروسته کوم مشکلات چې پاتې شو او په هغه توافقنامه کې هغه ته اشاره شول چې هغه کې به بین الافغاني خبرې اترې شروع کېږي، هغه کې به یو پراخ بنسټ حکومت جوړېږي، هغه کې به د ترهګری ډلو ته به دلته په افغانستان کې ځای نه وي.
کله ناکله طالبان تور لګوي په امریکا باندې چې د دغه توافقنامې له مادو یې سرغړونه کړې یا یې ماته کړې. امریکا هم په طالبانو تور لګوي چې مثلا تروریستانو ته په خوره کې ځای ورکړی یا هغه ژمنه چې کړی و چې د خبرو لاله ربه د افغانستان راتلونکي نظام ټاکل کیږي په غوونه درېدل. د تاسو په نظر دغه توافقنامه د چالو خوا ماته سوی
طالبان دا وایي چې امریکا موږ سره دا لوس کړی و چې افغانستان حریم باندې ځمکنی او هوایی باندې موږ تجاوز نه کوو، لیکن هغه نه وروسته دوی مثلا د زواهری وژل کېدل کابل کې او په افغانستان کې، دوی د تیارو یا مثلا دغه بی پیلوټه تیارو ګازمې په افغانستان کې دا داسې ثبوت ورکړ چې امریکا په هغه ژمن باندې خپل ولاړ نه دی. او طالبان دا وایي چې یعنې تاسو خو دغه لوز موږ سره کړی و چې موږ هوایي حریم ته به احترام کوو، لیکن تاسو دغه هوایي حریم ته احترام ونه کړ. او بل طالبانو دا غوښتنه هم کړې دوی نه چې د دوی نومونه به تورلس ځینې وباسي، ځینې نور بندیان چې دا به دوی ته ازادوي. خو طالبان اوس امریکایان کوي چې هغه تعهد باندې دوی ونه درېدل. او امریکا طالبان څه کرمایي چې دلته اوس مثلا دوه ویشت ډلې دي چې دغلته ترهګرې ډلې دي، ټي ټي پي د ATIM د مثلا غور د ترکستان شرقي د جاندولا د حزب تحریر د همدغسې داعش د القاعده د نورې ډلې دي دلته چې دغه د سیمې هېوادونو ته نړیوال ته ګواښ دی چې امریکا دا وایي چې طالبان په دغه برخه کې خپل تعهدونو ته وفاداري ونه ښودله.
آیا د لوزنامې یا توافقنامې د بیا را ژوندي کولو هیله شته او په کومو شرایطو کې دا را ژوندی کېدای شي دا لوزنامه؟
زما غوښتنه د طالبان نه دا ده چې دوی دې دغه ابتکار په لاس واخلي، دغه بین الافغانی خبرې اترې دې دوی شروع کړي، د خپل د افغانانو سره چې دوی اول خو دننه په کور یو مشروعیت ترلاسه کړي، چې دوی حکومت بیا په نړیواله سطح دغه مشروعیت دوی ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی وشي کولی چې یو ښه حکومت ولي ولري او داسې یو حکومت چې په هغه کې ټول وګړي ځان وګوري، دغسې حکومت چې هلته قانون وي، دغسې حکومت چې هلته کار وي، دغسې حکومت چې هلته انکشاف وي، دغسې حکومت چې هلته ښه تعلیم او ښه نظام وي. نو که دغه دوی ترسره نه کړي نو دغه مشکلات به ورځ تر بلې زیات شي، او دا نه یوازې د افغانستان د ولس دپاره ډېر تاوان کوي، خپله د نظام دپاره هم دا زیانمن دی.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر. یوشمیر چاپی خبرونه په کابل کې د طالبانو لورې د داعش د چارواکو د وژلو په اړه مطالب خبره کړې دي. سټارز اند سټرایپس خبرونه چې د امریکا د دفاع وزارت مربوط ده لیکي چې په کابل کې د اکشن بی د شپې لورې د طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې قاری فاتح د داعش د استخباراتو او سیمه ییزو عملیاتو رئیس وژل شوی دی. خبرونه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا خبر خپور کړی دی. د اسلامي دولت مربوط یوې خبری سرچینې هم دا تایید کړې ده چې قاری فاتح وشل شوی دی. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د فبروري په لومړیو کې هم د طالبانو د عملیاتو پر مهال د داعش درې غړي د دوی د یو مهم مشر اعجاز امین آهنګر په شمول وشل شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي چې طالبانو د جنوري په میاشت کې هم په کابل کې د داعش پر یوه ځالې عملیات وکړل چې هغه مهال د داعش اته تنه وشل شول او نه تنه یې ونیول شول. د ورسپانې بیا پر شیاو بریدونو ته اشاره کړې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د حملې مسله یاده کړې ده. همدارنګه د پاکستان د سفارت تر څنګ برید ته او څو نورو حملو ته اشاره کړې ده چې د دې ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. واشنگتن اگزیماینر او څو نورو غربي چاپی خبرونه بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر یاسیګار تازه راپور ته توجه کړې ده. په دې راپور کې راغلی دی چې د افغانستان د حکومت او پوز د سقوط علت د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دغه هیواد د اوسنی ولسمشر جو بایدن او د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی پریکړې وي. واشنگتن اگزیماینر لیکي چې سیګار شپږو مسایلو ته په خپل راپور کې اشاره کوي چې د کابل د حکومت د سقوط باعث شوی دی. لومړی د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو د موافقې لاسلیک، دوهم تر دې موافقه وروسته د حواله لاري د افغان ځواکونو د ملاتړ درېدل، دریم د ولسمشر بایدن پامر د افغانستان د پوز د الوتکو او هلیکوپټرو د ترمیم د چارو درېدل، څلورم د افغان پوځ سیاسي کېدل د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لوري، پنځم د بهرنیو نظامي سلاکارانو او روزونکو ژر بدلیدل چې د افغان پوځانو د روزلو چارې ټکنه کړې، او شپږم د افغان پوځ او پولیسو پلیکو کې پراخ فساد چلوې تشه رامنځته کړه او د دوی مؤثریت یې اغیزمن کړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکم. د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شازخم عمر
زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد، د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد.
په دې خبرونه کې وړاندې لزوان څېړونکي وحدت یار سره شخېدلې، ځینې
کلمات لوی دي، ځینې کلمات بیا راځي کېږي.
شعر هم لرو.
یو پانه هم رپ نکړي مرغکۍ قرار زاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډټې ته پراته ده.
دا شعر به هم واوري.
چې پتا یې مین شوې ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي، چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور په بد حال کې دی.
ساسي سړی وای را جوړ کړی وای ترمیم کړی وای پوسټ وای، نو دغه غلبه نه رسېده ده.
د سانګې لوبي لا هم په افغانستان کې ژوندۍ دي، خو ډول تریلرې شوی.
څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اسمان د تیزیږي.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان احمد شازغم د سلواغي په دیرشمه د شپږ شپېته کلونو په عمر وفات شو. د ارواښاد پوهان احمد شازغم نږدې همکاران او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي نوموړي د استادۍ ترڅنګ د پښتو ژبې ادب او تصوف په برخو کې ګڼ شمېر آثار لیکلي دي. پوهان شازغم نږدې څلور لسیزې د پښتو ژبې او ادب استاد و. زما همکار بصیر الحق عادل په دې راپور کې د مرحوم زغم ژوند ته کتنه کړې.
لیکوال، شاعر او استاد پوهان احمد شازغم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې تدریس کاوه، د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. د ارواښاد پوهان احمد شازغم پر مړینه د هغه همکاران یو شمېر استادان ویرمن دي، وایي چې د نوموړي تشه به هیڅکله ډکه نه شي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر ډاکټر اجمل خولي ازادي راډیو ته وویل پوهان زغم د استادۍ ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کتابونه لیکلي دي او تصوف کې جوړ لاس درلود.
د عرفانی ادبیاتو په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د همدغه شانتي آثار لیکنې بیلابیلې مقالې چاپ شوي دي، او زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد، د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد، د لیکوالۍ او د عرفانی ادبیاتو نه علاوه دغه په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې او همدغه شان د ولسی ادبیاتو په برخه کې هم د استاد کارونه چې دي غړیر د یادونه وړ دي. نو په زمونږ د فوق لسانس په برخه کې، مثلا د ماسټرۍ په برخه کې یو مهم استاد وو، او زمونږ ټول څنګه که د لسانس دی او که فوق لسانس، د استاد په وفات باندې زمونږ څنګه د دې په وفات باندې نیمګړی شوله.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال محبوب شاه محبوب وایي مرحوم پوهان احمد شازغم د ادب پوهنې او تصوف ترڅنګ د معاصرې ژبپوهنې پر نظریاتو پوه استاد و. ښاغلي محبوب ازادي راډیو ته وویل د استاد کمال دا و چې په بیلابیلو برخو کې تدریس او لیکوالي کوله.
پوهان ډاکټر احمد شازغم د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې یو له ډیرو سینیرو او با تجربه استادانو. ارواښاد پوهان صاحب نه یوازې دا چې په تصوف او عرفان کې لوی لاس لاره، بلکې د ادبیاتو په تیوري او د ادبیاتو په نړیوالو نظریو یو آگاه او د ګوتو پښمارو سادانو کې حسابيږي. استاد غم د پښتو ژبې د عرفانی شاعرۍ او د تصوفي فکر څېړنه کړې وه. استاد ډاکټر هم په همدغه برخه کې اخیستې وه. استاد په ژبه کې هم پورا لاس لار، هغه د ژبنیو قواعدو په اړه یو ځانګړی فکر لار، هغه د ماډرن یا د معاصر ژبپوهنې په ټولو رموزو آګاه استاد. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې او ادب د ډپارټمنټ د لیسانس په دورې کې درس ورکاو، بلکې په ماسترۍ کې هم د تصوفي ادب تدریس کاو. د ارواښاد استاد پوهان زغم مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یو لوی ځای ده، روحي خاط.
اخوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې یو شمیر محصلان وایي ارواښاد پوهان احمد شاه زغم سره لدی چې وروستیو کلونو کې لوې ناعلاج ناروغۍ څخه کړېده، خو بیا به هم په پوره مینه او لیوالتیا دوی ته پر وخت تدریس کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسټري دورې دوه تنه محصلان شاه محمد بشیر او شفیع الله نایمی.
استاد نه یوازې زمونږ د پاره بلکې د پښتو ژبې او ادب د پاره یو لوی ځای ده. استاد کلونه کلونه د کابل پوهنتون کې ګنشمیر زما په شمول ګنشمیر محصلین وروزل، د کڅ هم د یو نامراده ناروغۍ څخه کړېده، بیا هم د پډیر مینا پوهنتون تراته او زدا کړیالانو ته درس ورکاوه.
زما د لیسانس او ماستری د دورې استاد وو. استاد به شاگردانو خپل زکونکو سره ډیره خرابیا کوله، د نوموړي تشبه تر ډیره پورې په کابل پوهنتون کې هیڅ شي. د نوموړي د ژوند په وروستیو کلونو کې له سخت ناروغۍ سره لاس او ګریوان وو، خو سره د دومره دردونو او مشکلاتو به هم نوموړي تدریس ته هر وخت حاضرېدلو.
ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون کې استادي وکړه، بیلابیل کتابونه یې هم لیکلي دي. معاصر لیکوالی، پښتو عرفانی او تصوفی ادبیات، پښتو فولکلوري ادبیات، د شعر ښکلایي زبرخه، پښتو چاربیته په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان پښتو شعر ته کتنه، او رحمان بابا یو صوفي او عارف شاعرو د پوهان زغم هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم همکارانو، استادانو، لیکوالانو او د هغه محصلانو پر خواله رسنیو د نوموړي پر مړینه ویر کړی او د هغه نشتون لویه تشه بللې ده. د ارواښاد زغم پخوانی همکار او د کابل پوهنتون استاد بریالی باجوړی وایي مرحوم پوهان زغم په 2014 زیږدیز کې له ده سره یوځای د هندلی ته لاړ. ښاغلی باجوړی د ارواښاد زغم په اړه په خپله خاطره کې لیکي، په فکر کې لاړم تیرو کلونو ته چې زه نوی استاد شوی وم او دی له محصل و، دوه کاله وروسته دی هم استاد شو. ډیر غښتلی ورزش نه قضا کوو خو ډیر ثقیل ورزش کوو. د زیات کار علاقه مند و، د هغه د وخت له اخبارونو، مجلو، جریدو او باختر اجان سره قلمي همکار و، شعر هم وایو او د ویښ تخلص یې درلود. وروسته یې پښتو پر لور ته ډیر کار وکړ. د تصوف او عرفان له تدریس سره سره د په سلوک کې هم تغییر راغی او لکه د عارفانو خوی خصلت پیدا کړه و، شبه په تفکر کې وو. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، ډاکټر لطیف وهان، ډاکټر محمد اسماعیل یون، ډاکټر محمد رفیق رفیق او د کابل پوهنتون یو شمیر نورو پخوانی استادانو او د ارواښاد احمد شاه زغم همکارانو د هغه پر مړینه ویر کړی او پخوانی خاطرې تازه کړي. ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم په 1315 کال کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په 1242 کې د خواجه مسافر په لومړنۍ ښوونځي کې پیل کړي. وروسته د خپلې ولسوالۍ د شهید عبدالرازق لیسې ته لاړ او په 1455 کال کې له نوموړې لیسې فارغ شو. پوهان احمد شاه زغم په 1455 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي کې د لیسانس دورې زده کړې پیل کړې او په 1416 کې د نوموړي پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغ شو. په 1418 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د علمي قدر غړی شو. مرحوم استاد په 1418 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ. همدارس پوهان زغم په 1419 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټورا زده کړې پای ته ورسولې. دغه راز نوموړي په 1494 کال کې د علمي خدمت مودې په پوره کولو سره د پوهان علمي رتبه ترلاسه کړه.
پوهان احمد شاه زغم د کابل لومړی نیټه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. یو شاعر وایي مرګ درځه تخپل لار وهه، مرګ درځه تخپل لار وهه، موږ په د ژوند جنازه خپل یوس.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د ځواني تکړه شاعر امین فنا شعر لرو. خوسم دستی شاعر نور محمد لاهو د شعر په اړه هغه نظر ردوي چې ډیر کسان باور پرې لري او وایي چې شعر یو مخ په الهام ولاړ دی.
شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی. طبیعت ته نقاشي کوي، دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته به دی وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر هم له ځان سره کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي هم داسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کې آسمان.
اوس بله ښاغلي لاهو څخه یو شعر واورو. په دې شعر کې به وګورو چې د کوم رنګونه رااخیستي دي، کومو مویکونو ته یې لاس ور وړی او موضوع ته یې څرنګه پام کړی دی.
پتا باندې میان سو چې پتا باندې میان شوم، ناشنا ژبه مزدا کړې نیمه شپه د کرړیو په سندرو ټول پېږې. چې پتا یم میان شوې دیوې ګلابي پیغلې، سرې مڼې ته مې هم غاښ ورولې نه دی، نه مې هم د چالو سترګو نه یو غړپ شراب نوشلی، نه مې هم د چا د لاس مړاوې تودوخه د دې ګوتو په سرونو رالوشلې، نه خو هم په جای نماز د چا د سیوري د چا مخ ته په رکو یم لمبه شوی. دغه سپینې تیږې ګورې دا پخوا تورې عقدې وې، پرانا د نسترن میټول رنگړې دی په خوته ملګزیرشا ستادلارې هر از غیب پکې یو یو دی راشین شوی. چې پتا یې مېن شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي، چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي. خپل قاتل مې له زندان څخه راویست، یو سور گل او یو سپین آس می ورلا ورکل چه او چا بانده میان شی، ده کوترو ده خدای مال شی، ما وزر ده شاین ور و گندلی او ده باز ده پخو قلب می هم ور ماد کن. چه پتا بانده میان شولم، چه پتا بانده میان شوم، دام از دکلن چنگ واخونده مورونه، څنګه پریولم په اسیدو خپل دنګ خنداګانې، څنګه وبخم خلق به نه ده. د پښتو کتابو مې د کڅات برخې قیچی کړې، ما د عشق په بوډۍ خاورې ځان ته نوی ملیت جوړ کړ، ما یو نوی نیالګی کېښود، د میوې په ځای به راوړي ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګوړې، ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګوړې.
شاغلی لاهو څخه مننه. استاد شاعر پیر محمد کاروان د شعر په برخه کې پر عاشقانه ریاضت ټینګار کوي.
عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤلیت کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند راخلې، یعنی خوند اخیستون کیف اخیستون کې ریاضت نه مطلب دی.
د یو کړکی پونم د شاعر امینه فنا شعر لدوی څخاورو او مننه ترې کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې پروګرام ته را لېښلې دی.
غلارې ټولې وتړلې، نن مې غلارې ټولې وتړلې، غلارې چې تر تا وې رسیدلې، غلارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن مې خلو یا ډبره په زړه کې خوا، نن مې ستا د عشق کیسه نیمګړې پریخوا، نن مې ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي، خدا اوس چې نیمه شپه ده، خدا اوس چې نیمه شپه ده، ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې، ما ته ښکاری، ما ته ښکاری تا کتاب مخته نیولی، لستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دې اوښکې د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول تا سره ملګري، زه تیارو چپه شپه ده، زه تیارو چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوا غمی ښکاریږي، ما مې تور ټیکری له ولو را چاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی، ما مې تور ټیکری له ولو را چاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی، لکړکۍ دې سترګې نشم اړولی، لکړکۍ دې سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوئی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
پازدی رادیوی مجله کې وړاندې تاریخ ته مخ کو په کندهار کې مود احمد شاه بابا د کور او ملحقات له بد وضعیت خبرو خو سمدستي یو شبنې مسله راخلو ځوان لیکوال تاج ولی وحدتیار په یو څېړنیز مقاله کې د نویو او مترکو کلماتو بحث راخیستی دی او لیکلی دی چې ځینې پخوانۍ کلمې چې مترک بلل کېدې نن سبا عامې شوې دي. له دوی څخه به واورو چې د هېرو شویو کلماتو د بیا عامېدو علت پوڅه کې ویني.
اصلا ژبه هم د هرې ټولنیزې پدیدې په څیر د وخت په تېرېدو او د تاریخ په اوږدو کې خپل بدلونونه منلې دي. یعنی ژبه د هرې بلې پدیدې په ډول باندې خپل بدلونونه مني. ځینې کلمات لوی دي، ځینې کلمات بیا راژوندي کېږي، او په ځینې کلمات معنی تغیر کوي، او د ځینې کلماتو غږونه لویږي، اسانېږي، ځینې ته نوي یا اضافي غږونه بلیږي. نو زما په نظر باندې تر ټولو اساسي خبره، اساسي بحث په دې کې دا ده چې ژبه یو ټولنیزه پدیده ده، دغه باید ومنو او دغه خبره باید کره کړو. بل اصلي علت دا ده چې ما یو تعریف کې هم لوستل چې د ژبې تاریخي تحول چې لولوي دي فلسفه یې دي موضوع بحث او عمده علت دا ده چې موږ پرون یوه کلمه کاروله، دغه لیدلې ده یا د نن د هغې بدیله کلمه اسانه ده، یا که موږ کوم یو غږ غورځولی دی هغه هم د دې لپاره غږ دغه غورځولی دی چې موږ یو کلمه دغه په اسانه تلفظ کړو یا ښه تلفظ راواخلو. مثال زه درته څو مثال نه وړاندې کوم. شي برسې مثلا منګه شان با سن بولا پون با دلته د نن غک په می ماړول دی د سب خاطر د اسانی خاطر بن. یو خدا خو طبيعي لته دی، یعنی داس نکی دی چې جبه ته یو څو متخصصین یو څو سازان راس یا یو څو د خپل خو خبر تغیر ورسینا، دا شی په جبه کې نکی دی. جبه یو ټولنیز پدل او د وخت په تیر دوه کې بدلونونه حتمی راځي، کاغه د پښتو ژبه وی یا د نړۍ هر ژبه وی. زه د غم دغه شنبه مثال درکم، شنبه اوس موږ شنبه مثال دغه سی وایي، یعنی شاید دغه نون بیخي په مین باندې وخت وړي، یا سنبوله وایي د سنبوله میاش، شاید کال دوه کاله سن کاله روسه دا مکمل په سنبوله باندې وړي. ما یو دوه کلمې نور هم اوریدم، موږ لوټه وایو، لوټه یا کوزا. ما بل ورځ واوریدل چې نا غل لوټ کول، یعنی اوس خبره ده چې دا کاف یو غک دا ور اضافه شوی ده، او شاید دا د وخت په تیرېدو سره بیخي په لوټکه باندې بدل شي. یا موږ اذان وایو، پنځه وخته اذان چې کوو، دا اذان ته زموږ په ځای کې اذان وایو، یو غاف اضافه کړی ده. نو دغه بدلونونه حتمي دي، او داسې علت موږ نشو ټاکلی ورته چې د چا په خوښه رامنځته کړي، بلکې یوازې د اسامي په خاطر دغه کار کوي.
یعنی تاسو دا وایئ چې ټولنه په خپله ژبه سایقلوي، لیکن که چېرته هر څه ټولنې ته څوک پرېږدي او څیړونکي او هغه کسان چې له ژبې سره سروکار لري هغوی دا ژبه یو څه سایقل نه کوي د علمي اصولو په اساس باندې، فکر به نه کوي چې یو ډول تشتت او پراګندګي به رامنځته شي؟
بالکل دقیقا. چې برسه د ګرامر زوی وخت له سازان سره باندې بحث دا و چې ژبه باید طبیعي پرېښودل شي، هر بل پدیدې په شکل باندې ژبه باید طبیعي پرېښودل شي. نو موږ سره ماته به دوی جواب بیا دا و چې ژبه یا بل هر پدیده چې سقل نشي هغه د ځنګل بڼه غوره کوي، او طبیعي وده داسې کېږي چې هغه پراګندګي ته حتی هغه شکل ته یا هغه بڼه غوره کوي. نو په همدې خاطر پوهان د ژبې علتونه څېړي. اول دا د ژبې ته قوانین چې موږ وضع کوو، یا ژبې ګرامر، دا د دې لپاره وضع کوو چې دا ژبه راواخلو په قالب کې واچو او ژبه سایقل کړو. نو د ژبې ویونکو ته دغه تغیرات دا ډېر نه محسوسېږي، لیکن د بلې ژبې ویونکو ته یا یو بل څوک چې غواړي هغه ژبه زده کړي، دغه شان ورته مهم دي چې موږ ورته وښیو. یا دغه شي ته یوازې د دغه پدیدې یا دغه علم متخصصین متوجه کیږي چې دغه شی وڅېړي، او دا مهمه ده چې دا شی باندې بحث وشي او واضح شي.
وعده تیر سب تاسو د دې مرکې په پیل کې ډېر مهمه مسلې ته زما په باور اشاره وکړه چې سلاست ډېر مهم دی په کلماتو کې او په ژبه کې. په نویو جوړو شویو کلماتو کې چې په پښتو ژبه کې جوړ شوی دی، تر اشتقاق ترکیب ته ډېر پام شوی دی، لیکن تر کومه حده چې ما ورته پام کړی دی، اشتقاقي کلمات ټولنه ډېر ژر منلی دی. مثلا کله چې الوتکه جوړه شوې ده، له الوتلو عام او خاص البته کوي څه فکر کوي چې د دې ترکیب او اشتقاق په برخه کې تاسو په دې مقاله کې دغه اړخ ته مو هم پام وکړو چې ټولنه اشتقاق تر ترکیب جرمني
نه دغه برخه کې خاص بحث نشته زما په نظر دغه تلزما خپل نظر دا چې زمونږ چې ترکیبي کلمې جوړ کړې دي دا اصلا د هغې کلمې لپاره موږ جوړ کړې دي چې موږ خپل ژبه کې نه لرو ډېرې کلمې ستا د تاسو یوازې د الوتکې مثال ورکړه هغه کلمې چې موږ په پښتو کې بدیم نه لرو هغه موږ ژباړلې د هغه د نیولوجیزم بحث دی او زیاتې دغسې کلمې دي چې که ساده وي سلاست لري روان وي هغه ډېرې زر په خلو هم شوي دي او لیکوالو په خپلو لیکنو کې بار بار کارولې دي لیکن ځینې کلمې شته چې په ترکیبي ډول راغلي دي یا استاد زیاب یا نور استادانو دغه د نیولوجیزم په برخه کې راوړي پښتو ته وذکرې لیکن هغه پښتنو لیکوالو نه قبل کړی یا حتی هغه د عامي ژبې یا د خلکو خولې ته نه دولیدل یا د سختې لحاظ یا د ډیرو اوږدوالي یا د نسل اساس له مخې
په پښتو کې ځینې نوي عام شوي کلمات د یو شمېر پوهانو په باور دقیق نه دي او دوی نوي الفاظ ورته جوړ کړی دي د خلکو له خلو د الفاظو بیرته اخیستل او د کلماتو هیرول په افغان ټولنه کې چې لشیان چاپو او لویه برخه وطنوال مو سواد نه لري سخت نه دی
بالکل زما په نظر باندې بیا هم زه دا تاکید کوم چې دا ژبه چې زموږ د ډیر صلاحیت کاغه کې استاد دی کې ژورنالیست دی کې یو شنن کې اسیرون کې د نه لري زه ډیر مثال لرم چې هغه کلمې او عامې وی دغه په دغه مقاله کې ما هم بحث کړی دی په دې باندې او هغه وخت لیوتلی دی حتی سلوی فیرش کلم مخکې هم دغه کلمې نه او ما په دغه مقاله کې بحث کړی چې دغه کلمې په ډاډ باندې وایم چې له 2001 یا د جمهوریت برپا کېدو نه وروسته ژوندې شوې دي زه یو دوه مثال درتم که تاسو خوښوي
مهرباني
یو د ویار کلمه د ویار کلمه تاسو خوانی مو چې موږ لرو البته زه یو یادوري کوم چې زما د مقاله مخصوص لرغونی دورې په منظوم متن باندې بحث دی یعنی لرغونی دورې په منظوم متن کې ما د کلمې په اوس کې نه دي سیږي د ویار کلمه د ویار کلمه خار معنا ورکوي لیکن حبیبي څه ویل چې دغه د پټ خزانه ته صحیح کړی دا شاید سلوي خپل نش په تکاله تیریږي د لیکلي دي چې دغه ویار کلمه رکنون مستعمل نیست لیکن موږ ګورو چې په د عام خلکو قربانی هم د زیات کلمه ده او په متنونو کې نن سبا په لیکنی ډول ډیر لیکوالان دغه شی کاری د ویار او دغه د امیر کروڑ په شعر کې شته دا وایي چې زما د بریو په خول تاویږي حسک په منځ او په ویار د اصل سومې مذکری د خرونه کاندم لتاړ کړم ایوادونه او جاړ
د تاسو بخښي وحدت یار صاحب د حبيبي صاحب خبره وکړه خو په هغه وخت کې چې حبيبي صاحب دا تحقیق کاوه په هغه وخت کې ویار کلمه عامه نه و
زما په نظر دا خبره بیا هم تحقیق غواړي زه یو بل مثال درکوم شبر صاحب پرتمین کلمه ډیر عامه ده نن سبا پرتمین غوندا یا پرتمین د دفتری د ترناوی او د شکو جلال معنی ورته د پرتمین کلمه هغه دویمه کلمه ده چې حبيبي صاحب ویلي چې دا دغه کلمه مستعمل نه ده دا مړه کلمه ده په خوانې متون کې واځ راغلی ده او اوس نشته لیکن موږ ګورو چې پرتمین کلمه د ماشوم د وړ جوړ په خولې باندې ده او زمون
وحدت یار سبو بخشي پرتمین کلمه هم خوانې استعمال ده یعنی په هغه وخت چې حبيبي صاحب د لیکنه کوله په هغه وخت کې عامه نه و لکه د ویار کلمه
ما بس هم ده
بله
زما بس هم ده چې دا پرتمین کلمه اوس ته ده شاید هم نشه په وخت نه و لیکن د 2001 یا شاید په دغه لاس شلو کې مروج لیکن دغه کلمه خو وا زه در توایم چې دغه کلمه د شیخ متی غوریاخی په هغه تصوفی او وحدت الوجودی شعر کې وزنه شعر د مونږ راغله د تصوف سترک منګل د لرغونی دورې د پښتو ادبیات د لرغونی دورې کې سره کې نظام دغه باندې در توایم وړو کې شعر دی دی وای چې که غر د خپل پرتمین د لکه هنداره مخ د سین د استاد خپل د خپل وشده دای وسپکن انداره ده موږ ګورو چې په دا کلمه ول لیکنه حبيبي څه ول دا کلمه مستعمل نه ده یا نشته اوس او اوس دغه دی تقریبا د هر چا خپل باندې او بار بار موږ دغه کلمه نرو او وای په دې کې کارو
خو د حبيبي صاحب البته هغه د ژبه په برخه کې هغه معروفه جمله نه ردوي چې ژبه ژوندۍ موجود دی یعنی کلمات ورس پورس معناوی بدلوی او مفاهیم بدلوی او ټولنه د کلمات مفاهیم بدلوی او پخوانی کلمات ځین مرشبی کلمات بیرته راژوند کیږي لکه یو څو ته چتا سو اشاره وکړه. ډیره مننه وهته چرسب. د کندهار اوسیدونکو فرهنګیان وای په دغه ولایت کې پخوانی احمد شاهی ودانی د نړیدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ ده چې ساتنې ته باید جدي پام وشي. د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د وخت ودانی چې د هغه کور د اسونو تبیله او نور پکې شامل دي او شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري دا مهال په بد وضعیت کې دي. د دې تاریخي ودانیو لړلې د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله چې پر شاهی تبیله مشهور ده تر نورو ډیره زیانمنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله ده چې پر شاهی تبیله هم مشهور ده. دې ودانۍ ته د تیر جمهوریت او د طالبانو د اوسنی حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوي چې اوس یې ډېری برخي تخریب سوي دي. د دې ودانۍ سرپرست ساجی عبد الله چې ځان د احمد شاه بابا لمسی معرفي کوي حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه کړي.
موږ د لمسیان په ځای کې راځو واجرته نو تقریبا 2200 کال د ځای کې سمور په لاس موږ د مخمن نکګانو ورن نکګانو په سپورې نو وسه موږ لمسیان په سپورې راځي سمور په لاس کې دا وس دمر وساده نو نو په دا خاطر سره دا غسبه ده په سوده چې یو سر نه پګرځي چې وساسه سره وای را جوړ کړو یا تر میم کړو په سوده نو درځه غالب نه رسېده.
د افغانستان تاریخ څېړونکو وایي د احمد شاهی ودانۍ وسنۍ وضعیت خواشینونکی دی او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګر ملتونو علمی فرهنګي او روزنی سازمان هم پام ورته وکړي. تاریخ څېړونکو یو د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي ک دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانۍ ساتلو ته پام ونسي ک دای سي د وخت په تیرېدو یو مخ لمنځه ولاړ سي.
د دې ټول د دې ټول د واجه دولت نه ولې دولت په نور موضوعاتو اخته دي حکومت په نور موضوعاتو اخته دي دلته مشکلات ډېر دي یو اله مشکلات رو. اوس دا خلک اتحاد او اتفاق ما بین سره ولي او دغه شان ته متوجه سو نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه ته خلک مستفید کیږي او حتی بین الملل هغه دغه ملل متحد دغه لري او څنګه لري دغه تاریخي ساتونو د ځای هغه متوجه کیږي هغه دغه امداد ورکړي د شام جوړېدل شي دا څه نه چې دا په حالت کې دغه دی د ځکندان دی چې زه ورته ګورم.
د شاهی تبلی دا ودانۍ لا تر اوسه استعمالک سوي نه ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وای هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځتلو لګواشه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم وکړي.
د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدات هم په اساسي ډول رغولي دي. ان شاء الله چې دغه شاهی تبلی به هم د کلام شاه بابا د کور په شکل باندې لمړی استعمالکی ان شاء الله او بیا به ورسته کې دغه اساسي ترمیم را پیلوي ترڅو دغه امچایي اثر تبله په خپل ځای پاتې شي.
د معلوماتو لمخې په کندهار کې تر دېش زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري. نارنج ماڼۍ، چلځینې، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځنګړي پاملرنې ته اړتیا لري.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په خوست کې اوس ډېرې رون انډیا فرهنګیان د خپل ودونو او نامزد کېدو په مناسبتونو کې ادبي بندارونه او مشاعره جوړوي. فرهنګیان وای هنر پراخ مفهوم لري او باید دي چې په اوس وخت کې د خوشیو د منځلو د سلسله روانه وساتل شي. په دې اړه نجیب لالو خیل راپور لري.
په اوس وخت کې د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کوژدن ودونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې مشاعره او ادبي بندارونه جوړیږي. او په ځانګړي ډول فرهنګ پال ځوانان هڅه کوي چې د ملګرو او دوستانو په منځ کې د خوشحاله یو دا سلسله روانه وساتي. په خوست کې دا ډول یوه مشاعره او ادبي بنډار د یو فرهنګي ځوان د کوژدن مراسمو لپاره جوړ شوی و. دې ادبي بنډار ته د پوهنتون یو تن استاد سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د هنر او فرهنګ د بډاینې لپاره ګټور وبلل.
شاید بعض شیان موږ او تاسو په کتابونو کې، په مجلو کې، په رادیو، په رسنیو کې ووینو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو هنری اثر د یوې ټولنې لپاره لیکي، هغه په خپلو الفاظو سره خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
د کوژدن په مراسمو کې د یو شمېر مشرانو، فرهنګیانو له لنډو ویناو وروسته ګڼو ځوانانو خپل او د ځینو نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. دو تنو خوستیو شاعرانو، رحیم سکندر او پاچا خوستی، خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مور ملکې سری دینو کې د زلف چوکې دی په جیب کې ګرځوم، د مور ملکې سری دینو کې چې انګار پوکې خال شنه رڼا کوینه.
د زړه خبره د منوی کمزوري د زمو غنیر اختیاب سره وای دومره خخو نه یې.
د کوژدن په مناسبت مشاعره کې د شعرونو، بیتونو او لنډیو په خواخوا کې او شمیر شاعرانو او د شعر مینوالو ځینې پخوانۍ او اوسنۍ پښتو سندرې هم په ښکلي انداز ترنم کړي چې د حاضرینو له تاوده هر کلی سره مخامخ شوي. خوستی فرهنگپال عابد زدران د پښتو یو سندره ترنم کړه.
چرته مې خانی دی چرته حسن د نغمو سره، حسن د نغمو سره وینم په قدم قدم، هو وینم په قدم قدم خستا غمون وینم، تور تور شپو کې سرنګین خوبون وینم، بیا دی په زلپانو کې آشنا ګلون وینم، تور تور شپو کې سرنګین خوبون وینم،
د افغانانو له ودونو ټنګ ټکور ورک شوی دی. خو نړۍ دومره سره نشتی ده چې د انټرنیټ له دې نړیوال جاله به څرنګه سندره سندو.
میں دھک
په افغانستان کې له سانګو هم موسیقي حس شوې ده. سانګ د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې عام ویډیو د غزنی په شلګر کې نوم لري. په شلګر کې دغه دوری زلوبه زیاتره وخت اخترونو نوی کال او د خوشحالۍ او پنور محفلونو کې تر سره کیږي. د شلګریانو شکایت دا دی چې چارواکو دغه دوری ز تاریخي لوبه له پامه غورځولې ده. نور په دې راپور کې
دا د هغه ډول ژغدی چې په خوابه د سانګي وهلو په میدان کې د سانګي وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشالولو لپاره وهل کېدو، خو وسل ډولونو پرته سانګي وهل کېږي. په غزنی کې د سانګي یعنی زبازی لوبه وس هم خورا په شوق سره تر سره کېږي. لا لری لری سیمو خلک نندارې تر ازي او مینه ور سره لري. د سانګي تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې په خوانی مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بازي مسیرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مرسد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغور چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیوران تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنې داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران
چې دي. هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو ښه ورزش او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه اخلي، سانګ د خلکو د خوشالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کیږم اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت په اطراف خور وخت را جمعه باندې کوم بیا واده یا د چای زوی پیدا وي هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، لری لری جیان ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او اس باندې سپوري بیا ډیر زیاته جذبه لري او ډیر مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیر لوبې کړي دي په تیر کالم دي دوبې کې بدرې وایي رالو دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک ته خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیم وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولېږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې دی سنگ وهلو لوبه تر سره کیږي الته دوه نفره ډول ډنګي او الته اس د دې ډول لډنګان ډیر خوند اخلي په منډه کې د دې حالت کاریږي چې دی د ډول دغه غخته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنديزي د ډول ور سره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
لحمدی راپور سر آزادی راوی مجلران غارم زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم شدیوی.